درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم د افغانستان سره مرستې جاري وساتي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان او امریکایان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، ځینې کتونکي شک لري. دوی وایي چې شاید دا موافقه ونه شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر طرح چې په کې اوربان د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ روانې دي او د ایران مشر آیت الله علي خامنه ای په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبري وکړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هر طرح چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوربند د تلپاتې او عزتمنې سولې یوازینۍ لاره ده. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې اسوسییټډ پرېس او فرانس پرېس خبري اژانسونو پرون د طالبانو له قوله یو راپور ورکړ چې دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته اوربند په اړه وړاندې سپارلې دي. د طالبانو ځینې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې له اوو څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند وړاندیز یې زلمي خلیلزاد ته د تېرې چهارشنبې په ورځ سپارلې دي. تر دې مخکې یو شمېر طالب سرچینو ویلي وو چې دې ډلې توافق کړی چې اوو ورځې تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په رسمي توګه د اوربند یا تاوتریخوالی کمولو په برخه کې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خلیلزاد هم تر اوسه نه دي تایید کړی چې دا ډول یو وړاندیز یې ترلاسه کړی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټول وړاندیزونه رد کړي. د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر یو ټویټ کې ولیکل چې د دې ډلې استازو پرون مازیګر د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې د توافق لیک د لاسلیک کولو او اړوندو مراسمو په اړه خبرې وکړې او د دواړو لوریو خبرې دوام لري. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. دواړو ټیمونو نن 12:30 بجې په جنوبی افریقا کې لوبه پیل کړل. جنوبی افریقا ته 129 هدف یې ټاکلی چې د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی او اویا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. فرید هوتک د افغانستان د تر 19 کلونو کم عمره ټیم په اړه داسې وویل.
د لوبو ته افغانستان د لس کلونو ډله پوره تیاری لري. پخیر دې نه چې دغه سیالۍ پیل شي. د افغانستان د لس کلونو ډله د شاوخوا شپږ میاشتې راپه دېخوا په هېواد کې دننه او د هېواد نه بهر په مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله ښه چمتووالي سره تللې ده او انشاءالله چې نتیجه به هم ښه وي.
د هوتک په وینا د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ټیم د راتلونکي چهارشنبه او جمعې په ورځو د متحده عربي اماراتو او کاناډا له ټیمونو سره لوبه کوي. د جنوبی افریقا په قربتوب د 19 کلونو کم عمر کرکټ نړیوال جام سیالۍ د شپاړو هیوادونو په ګډون کیږي. تاسیس مرغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. اوکراین لشپړو هیوادونو غوښته چې په ایران کې د وشتل سوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره خپل متخصصین ونوموي. دا هیوادونه کاناډا، فرانسې، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران یاد سوي دي. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه دا غوښتنه لیږلې چې په لندن کې د وشتل سوي الوتکې په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړه. دا خبر پاڼه په داسې حال کې ده چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل چې کاناډا، افغانستان، برتانیا، سویډن او اوکراین له تهران غواړي چې د جنوري د اتمې په غمیزه کې د وژل سوي کورنیو ته د تاوان ورکړي. دوی هم دا راز وغوښتل چې ایران باید خپلواک او شفاف نړیوال تحقیقات پر مخ یوسي. د اوکران یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه په تهران کې له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو څو شېبې وروسته وویشتل سوه. ایران ومنله چې دوی دا الوتکه ویشتلې ده، خو وروسته یې وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. د له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې یو موټی سي. ده وویل چې لویدیځ هیوادونه دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنهای زیاته کړه دوی یو ځواک او یو ملت دومره قدرت او روحي توان لري چې د نړۍ یو زورواکی متکبر قدرت په څپېړه ووهي. دا د الهي قدرت ښکارندوی کوي. خامنهای په خپل وینا کې وویل چې د اوکراینی الوتکې سقوط یوه ترخه پیښه وه. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت الوتکه د جنوري په 3 نیټه 10 ورځې مخکې د امام خمینی هوایي ډګر پورته سوه، خو څو شېبې وروسته ولوېده او ټول 186 مسافر یې ووژل سول. د خبرونو پای.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. راپورونه وایي طالبانو له موقت اوربند سره موافقه کړې او دغه راز طالبان او امریکایان د سولې د موافقې په لاسلیک شکیږي، خو اکبر آغا شک لري. په ارزګان کې د لارو د بندیدو له کبله بیل وړې شوي.
هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واورې د موټرانو تر دروازو لوړې شوي وې. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلی چې مړ شوی و.
په میدان ورته کې هم ځینې خلک وایي د لارو د بندیدو له کبله کړاوونه زیات شوي.
یو مریض پیښ ولا د هغه نه و چې د شپخانیر سوال وای چې ستل بس د سوار کله.
په کونړ کې له نورو سیمو څخه راغلي خلک له سیند څخه سره زر ټولوي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د لوبې وروستی حال هم درکوو. دا شیبه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا لوبغاړو بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي په 109 بندو وسوسېدل. د افغانستان له لوري تر ټولو ښه باولینګ د دې ټیم لوبغاړي شفیق الله غفاری وکړ، د 6 لوبغاړي وسوسول. اوس د افغانستان لخوا د منډو شمیر 15 دی، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او 12 اوور روان دی. افغانستان تر یوې لږ زیاتو منډو ته په یو اوور کې ضرورت لري، یعنی تر 2 منډو ته ضرورت لري. داسې معلومیږي چې افغانستان دا لوبه شاید په اسانۍ وګټي. ربشو د خبرونې خبری مطالبه ته ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه کې لري دغه خبری به څو ورځې دوام وکړي. خود ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع په اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخه یو کال مذاکرات وروسته اوس طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د امریکایي لوري سره خبرې پیل شوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځ شنبې په مازیګر او د چهار شنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبري ورسره وکړي. تر اوسه د دې هوکړې د لاسلیک کېدو مشخصه نیټه نه ده په ډاګه شوې او د امریکایي چارواکو لوري هم په دې تړاو څه نه دي ویل شوي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین دې ټویټ ته د افغان ولسمشر وایي صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. ښاغلي صدیقي ویلي هغه طرحه چې اوربند پکې د یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولیالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کېدونکې هوکړه پرته له اوربند څخه معنا نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بالاخره موږ دې ته مجبور کړل.
د ښاغلي وقات په خبره د اوربند په ټینګښت سره به د سولې په روانو خبرو باور نور هم زیات شي. د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 میلادي کال د ډسمبر په 14مه یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدې چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډې د برید مسؤلیت ومانه. خو طالبانو ته نږدې کسان وایي چې طالبان اوربند د ځان لپاره یو تاوان بولي او نه غواړي په دې حساسو شرایطو کې په داسې یو مسلې سره سلا وکړي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا
واقعیت باندې بلا خبره وي، ځکه چې طالبانو د اوربند په بار باندې خپل سیاسي تاوان بولي. که چیرې اوربند دوی وکړي نو زه فکر کوم چې د تاوتریخوالي د کمبود په بار باندې خبره خلاص شوې ده. دا بل د اوربند خبره چې
د طالبان لمنځه به خبر سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته د موقت اوربند طرح سپارلې ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکوي وایي چې طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی، خو طالبانو د اوربند په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نتایج شوي راپورونو په اساس ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال میلر قطر ته تللی. هڅه موږ په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بالاخره خپل پوځیان باسي باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشي دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انپراپور کې واورئ.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړي چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر بامسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې خکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگتن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او دغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستی وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی، نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورستیو واورو ورختونو لکبل د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لارې بندې شوې دي او خلک په تیره بیا ناروغان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. په اروزګان کې خلک وایي چې د لارو د بندېدو لکبل قیمتونه لوړ شوې دي. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه اعتراض کوونکو چې د صبر کاسه ډکه سوې وه او شمېر یې لسګونه ته رسېدی، نن په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه. عزت الله ګرنیوال چې په دغه ولایت کې د انصار مدني ټولنې مسؤول دی او نن یې د دغې لارې نظارت کړي او په یاد اعتراض کې برخه اخیستې وه، وایي نن شپږمه ورځ هم یاد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه.
اورور موږ د غوس پیلم ده د زړه د قندار د لارې څخه رالم د سولې ولسی حرکت او د انصار مدني ټولنې غړي د دغې لارې د نظارت لپاره تللی و. هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واوري د موټرانو تر دروازو لوړې سوي وې. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلې چې مړ سوی و.
عمل غواړو.
احمد شاه ظاهری به د یادو لارین کوونکو له جملې څخه یو بل قصدی دی. وای په تیرو شپږ ورځو کې د یاد لارې پر سر و ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زموږ و ماشومان د پیلان وس پر دغه لار باندې شیدان سوی دی. د یخ وز د لاسه یخ وز لیدې دا نن پنځمه ده چې په لار کې به خلک باندې پاتې دي. موږ به څه وخت په دغه حالت کې قرار لرو.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که مرکزی او ولایتي اداره غږ وانوري نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي او نور به هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
که چیرې دغه ونیسي نور د روزګان ولسونه مجبوره دي چې پر دغه ځای باندې خیمه ووهي تر هغه وخته پورې چې دغه لاره خلاصه سوې نه وي، دغه لاره جوړه سوې نه وي، دا خیمه بیا ټولوو هم نه. موږ تر هغه وخته چې اعتراضو ته دوام ورکوو چې دغه زموږ لار ونه رغول سي، زموږ اواز وانه اورېدل سي، تر کابل او تر مرکزه ونه رسي، موږ به دغه د ولایت لار ټپه وتړو کوي ونه کړه کار.
د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې دغه لار تړلې، خو وایي یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې ده نه د اورزګان. د یادې ادارې ویان د زړګي بادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو موږ نن تیره ورځ البته خپل فایدني ریاست ته دغه ولایت کې ولایت کړو هغه نن کوم دی خپل سیمه پاکه کړې ده. او خو خو چې تر هر اندازې پورې چې موږ وسه کاروانی هغه خو ته هم پاکه کو.
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت مقام او امنی کومندانی له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا یادونه ورده چې د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و هم اوریدل چې په اورزګان کې د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. په میدان وردګ ولایت کې بیا خلک له دې شکایت لري چې د واورو د ورېدو له کبله د لارو د بندېدو په نتیجه کې ناروغان په کیلومترونو په کټونو کې تر روغتونه پورې رسوي. دوی وایي چې د یو شمېر ولسوالیو لارې بیخي بندې شوې دي او تمه لري چې د خلاصون لپاره اقدامات وشي. له میدان وردګ څخه هم شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت کې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کېږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لېږدولو کې مرسته وکړي. هغه که څه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او دغه راز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
اوس مریض پیک شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه له کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو.
محمد امین چې د دغه ولایت د چاق ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسېدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې یې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړی.
اوس مریض پیک شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه له کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو، په کټ کې بیرته ریس کې وو. دا را کولای شي چې ته لاندې سرکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې هغه شي واوره خوته کې اوس واوره بیخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شو ولاد دی هغه نه وه چې دا تشه په خانې سوالی وای. موږ خپله کلینیک لرو داسې وړ هغو ته هم یم را ورسه د هغو نه څو ستله بس د سوار کله هغه هم په پښو یې په دا هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دو کې وړله بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاق ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښت له کبله او د لارو د بندش له کبله تر پوزې راغلي دي. دوی وایي دغلته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي بیې هم اسمان ته ختلي دي.
پوه چې ناروغ پیدا شي بس په کلي باندې په لاسپیکرانو کې ږغ کوي چې موږ ته مریض پرېږدي، بس راووځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکوي. حکومت موږ سره هېڅ مرسته نه ده کړې. ولا خو نه د بوټي رسرسه کېږي، نه د پرور وسوسه کېږي، نه ور د وړو وسوسه کېږي. هېڅ مشکل ولا ډېره سخته ده چې واورې وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندوالی دی چې لاره بنده شي نه څه ممکن نه رسېږي سم.
ځایي خبریال حمیدالله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لویې لاره په ساعتونو ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولته غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې جدي توجه وکړي.
د خپل طرف ادامې ریاست همدارنګه نورې اړوند ادارې چې په دغه برخه کې بودیجې ترلاسه کړي، دا باید سره په دقیقه توګه پورې سره چې دغه لاره خوشي کړي.
هڅه مو وکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریکې کړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم فعالیتونه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کېږي، 90% کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته دی لاسرسی لري. ورښت شته، واوره وریږي، خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دوی خپل ماشینري په کار اچولي، لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ سیند دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه دې ولایت ته راځي. د دې موضوع په اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
چې غوټي پسې وهي په لاس په درشي چاویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چانونو کې شګې چاروي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچۍ په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
جوامد منطقه کنار په خاطر نمو ریکشوی
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو، غریبی کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو، مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه دي. 15 تنه سره یو ځای شوي وو، ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جوماتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼ چولی او د سیند له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو، د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي، چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي کانونه شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم ویاند وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق د صدر اعظم ویاند عبدالکریم خلف وایي د متحده ایالاتو او عراق ترمنځ اصلي موافقه داسې شوې وه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلي خلف پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د عراق حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکایي ځواکونو له دوو هوایي حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي افشا شوي راپور ورکړی و چې دوی وایي امریکایي ځواکونو چې په عراق کې د دیرا نړیوال ائتلاف لویه برخه جوړوي ګډ عملیات بیا پیل کړي دي. د ائتلاف ځواکونو د جنوري په 15 ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د پوځ د روزنې عملیات یې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر اډو د راکټي حملو له لړۍ وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله ځنډولي دي. د عراق د صدر اعظم ویاند وویل حکومت د امریکا د پوځ عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر وکړ. پنټاګون او په عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو دته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په خپل هېواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15200 امریکایي پوځیان تیره دي. لبلې خو د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په 8مه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی بری دروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان په خاطر تر علاج لاندې ونیول شول. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شو ویلي پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینې دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دی. ښاغلی اوربن همداراز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلو دندو ته ستنه شي. په دې اډه کې د ایران د حملې پر مهال یو نیم زر سرتیری دیره وو چې اکثرو د ایران له توغندوی حملو د ژغورنې په خاطر ځانونه په خوندي تاسیساتو کې پټ کړي وو.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په هم د دې سات لنډ خبرونه ملالۍ بشیر واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرح چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه متراسي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې اته طالبان وژل شوي دي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي په اتو کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې او له خپلو هیوادوالو یې وغوښتل چې یو موټی سي. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په اوکراین کې د وشتل سي چې په ایران کې د وشتل سي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره د خپل متخصصین ونوموي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونخاروک له خپل دندې استعفا کړې ده. دا وروسته له هغه چې شک کېږي د په یو ثبت سوي ږغ کې ویلي دی په خپله او ولسمشر ولودمیر زلنسکي په اقتصادي موضوعاتو ډیر نه پوهیږي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د 19 کلنو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې مسابقه روانه ده. افغانستان بری تنزې شوی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، یو سلو شپږ منډې کړې دي او سیال ټیم ورته یو سلو نه ویشت منډې هدف ټاکلی و چې دې هدف ته د افغان لوبغاړو د رسیدو ته ډېر کم شمېرې پاتې دي. د خبرونې په دوام کې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر دې مخکې
تاسو لا پیغامونو
عبد الله له کومه څخه مال افغانستان د حکومت څخه د وختونه وای تر څو نن تاسو په حال یې دلیل لري دغه څخه د امریکایي تصویرې تورې لړۍ د زړه ټول ولایتونو کې شروع شي. همدغه تصویر باندې موږ وختونه راځي د انتخابات هم تر سره شي. دغه امریکایي تصویرې د ښې تصویرې دي تاسو ته بهتر معلومه ده او هر ملکي امریکایي تصویرې ده همت اسفانه چې موږ افغانان نه غوښتي تصویرې ته خبره هم دي نو بیا هم د وختونه لرم چې دغه امریکایي تصویرې تورې لړۍ ټول افغانان ته پر راغلي نو ازادي راځي که ته موږ ته هم هیله لرم یوه پیغام هم نشر کړي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
څنګه خبرې کوم نو کوچیان ټول وبوي او پکې باید خلک ورسره وکړي ټول کېږي او کوڅونه ایوانان یې ټول یو بل ده. دا پیغام خپور ته السلام علیکم.
د زابل ولایت نوینو بار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د عمران خان کلا څخه سرباز خبره کوم. مننه د ازادي ریډیو له مسؤل کوم چې زموږ مشکلات تر مربوطه اورګانو او تر مقولو چارواکو کورسي پیغام پرېږدم د سوریا او د مشکلاتو په باره باندې او چالي به د خدای په خاطر باندې فکر وکړي. افغانان یې استاش په پټاوو کې مري، استاش په مینو مري، استاش یو د وسط دولت چا تر چارواکو تر جنگول عامل سره په مرمیو باندې مري. اوس دا زمای د ساړه د سرواورو لاندې دی مري او د خدای په خاطر باندې نور د باجوا او د خمونی او د ایران د بل په خوله مکوي. افغانان تاسو فکر وکړئ تر چا وژاړي کوم ژاړي د تاسو هم ژاړي پر تاسو باندې. دغه نو با په ولس هموش خبرې چې نه شي په خانه لري نه مکتب لري نه کلینیک لري نه یو پوخ سړک لري هیڅ د دولت نه د ورته برابره کړي یا د غلو له لاسه پرېږدي چې خدای په خدای لاندې خپل ژوند وکړي او له دغه جنګو له مرګو له سلوسه خدای خلاص کړي او تاسو یې خلاص. السلام په احترام خدای دې ټولو ته هدایت
ستاسي. پیغام ستاسي نظر.
پا په اوس وخت کې په افغانستان کې په تیر بیا په غزنی کې ډیرې ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه شته. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور په دی اړه دی.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تخوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ورچخت.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراواخ کله چې دی وځي، دا داسې پله پله پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله ته چې روغ جوړ اوسې ساسې د خوشی په هله د دې د دیونی د خبرونه وخت را ورسید په دیونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در خبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغیرو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو خو په دیونی کې یوازې ستاسې راغلی پیغامونه پرله پسې خپروم په سر کې د یو اوریدونکي پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خانه کرایه کلدار ده، نس ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوي دي. او دا ایله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم دلارام د تهران د تاسو نه غواړم چې تاسو مې بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله علی له کلو چې تاسو له سلام مو ته راځي تر کوم چې مو سلام نه ورسیږي.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د سپتلان د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه او سازانو د پروسس کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي. و بیا د غنجال په شیرې ول نن یې درکړو سبا یې درکړو پاتې دي. دغه مې پیغام دی چې راته نشرې کوي. سپتله یم د هلمند ولایت، د خدای په امان سلامونه وایم.
د ټولو اورېدونکو او کار کوونکو ته له زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. اوس له سلامه څخه محمد اکرم یم، د بودو د بندو څخه، یعنی د شاولي کوټ او د سرسفا پر سرحد باندې پراته یو کوچیانو غټ کلی. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، کوچیانو، ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د شرسفا ولسوالۍ ته، د شاولي کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب، یو کلینیک دی، د خدای په لحاظ موږ غټ کړي راته جوړ کړي. د حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخا نشي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وره زما لونه یم. شیطانو محمولینو خوشی چې دا بندې چې دا غواړم چې دا خلاصي پرونو مرزا شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړله چې دا خلاصي او دا دغه وچه. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ به غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. شیطان پر دا خبره رسوم چې موږ ښار دي ژر تر ژره وچه د المر معاش د راته راکړو کې.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلین، زابل ولایت د ښاري صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یکشنبه زابلیان د ښاري صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت پر ضد اعلان وکړ چې دا چاپی زموږ پر ضد موږ باندې بندې شي. د شپې موږ کوچنیان وژنو، کوچنیان راوژني او موږ بیایي او موږ وژني. نو دغه زابلیان او د ښاري صفا د ولس غږ باید در ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید د غږ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې باید دا رپورټ وکړي. زه غوښتې به زابل کې خبریان نه لري، باید خبریان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
برای السلام علیکم عزت الله اعزازیم دی وردگ ولایت دی دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. دغه مرزادي معیدینو د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادي معیدینو د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادي معیدین تر غیر مرزادي معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستانه وړ راوړي شپږ نیمه نه وړي، هغه او بوجه په اومنه باندې راځي، دوی شپږ نیمه نه کې راچي. بس ورور دلته د خلکو سترګې پیوبه ویستلې، بس ورور خور غریب در بدر کړ. مال حکومت نه تجارت والا دې بس ورور په تجارانو وګرځي، یا بس ورور ټول د جرمیا کې بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي. بس ورور ټول کام دي، ټول شپږ نیمه نه دي، بس ورور نیمه نه کامي. دغه دې ما غوښتنه ده نظارت والا دې پی وګرځي، نور دې په مخه کا.
بله السلام علیکم. زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرګې د دلن ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شریګال ملي امنیتي حوزې کې د چرګې د لامله دوه کسه زموږ هېوادوال ته شهادت ورسېد. او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او د هغې اقدامات وکړي. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت وایي چې موږ کلدارې بندوو. کلدارې هغه هلته بندېږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي، که نه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي، په هماغه ورځ کلداره بند ده، ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري، ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو. نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر تازه. زه عبدالله شرط هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي؟ ورور، چې مې اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک په انتخاباتو ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو، د چا ګوتې پرې شوې، د چا ټلیفونه وویسته، سپوټکانو په تاونه وداګر دوی هلته پشي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده؟ ورور، د خدای په خاطر.
وسلام بلا بغان د کندهار له خاصه پاری کې سم محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه د پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، موږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسۍ په مخ د دنیا سره نسل شوي او سره وصل شوي. نو متاسف په نه خبره ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او وټ په دا نړۍ کې شروع شوی دی، تر یوه خاصه د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکو کې. مړې ولحاظه زموږ ده چې دي په درې میاشتې، په پنځه میاشتې، په اته میاشتې، په کال یو یو وار نه به دوه دورې نه دي، درې دورې نه دي.
اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي، دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړي، څه امریکایانو بل انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو بیا اعلان دې کړي.
الو السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې شریکه کېږي. دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي، هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا شریک څوک نه ګیریږي نه راوتیږي. او من اوسنی قومندانان داسې زه وخت راغلی دي، دغه وخت راهی څخه دلته نامنی زیاته شوې ده، شریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي. نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمیع اللہ من کنر سخالہ دری رسول کا کم. السلام علیکم، اور ما غفتنا دا اور تقریبا دا دکان کم دقه کی دا برخنای تذکیر شو شو دی، اور دا تنجی به شکی کی تو جرابات کی شو شو دی، او حکومت والے کی نن ولاتن دا غلی کی سبا غدی کی زما غفتنا دا او دا تقریبا دا دکان پروش کی نزی دغه د پروشي د تشکیل شوه شوه دي. نو متا دا د تشکیل ته وزه لري د پراخ شي بهنه تشکیل ته وزه لري، او دا ورته له قران څخه د خمن شي د خبرات هم په دې تشکیل باندې وشو را، او دا د دې تشکیل دي بهنه تشکیل دي د مهمه تشکیل ده، او د دې تشکیل مخنیوي کیږي ځان ته مخنیوي کیږي د ټول افغان نور څخه له کوم چې د ادبي او وردن کې پروګرام خپل هغه رمز په تشکیل په واره کې خپل هغه کیږي دا زموږ ته خپل حق دی او بهنه تشکیل به هر افغان باندې ولري. او دا بیره د کارکون کوم هله لرم چې اتنا هغه ماته لرم په چا ورو ورو سه بار بار داسمه پیغام نشر کی. نو مخنی سم غلی غلی دین ده بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، السلام علیکم، تعال مدي جوړه خبر او شی د خپل ملک غلای دي شی دي مخامخ باندې غلای دي کی چور چپاول دي خلک وژني خلک لوټي دا غلی چې ټینګه دولت دې تی لکه په کوم زور په باندې دا غږ دې کار دې دا غږ کسي دې.
بله السلام علیکم، یما چې مله زابل راته شکی ولې صادق څخه مې اړه کوي ولې ده موږ د زابل ته د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا شکی ولې صادق د کلات جنوب قطیس ته 8 کیلومتر لري موقعیت لري، نو د ولسوالي چې کوم سړک کې د 30 کیلومتر پور دا او نورې خام د موږ د دولت فرمان چې هر کار واده ورکول کیږي چې دا 8 کیلومتر سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه دور باندې سو یا مالي. نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شو سی او چې خلکو ته څه سہولت مهلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات کوم چې لږ تر لږه پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو. موږ څنګه زړه د ورور شي دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی، دا تقریبا د ګریش څخه د تر دغه مهاجر تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه سره دی، دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه چې ډیر پیسې هم غواړي، او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچی یا دی وبشي ورواچی.
السلام علیکم، زاز دایرا دیوتا یو فون کای ته خو سولایت نا دا پیغام سفتوم تیار کولای کول شي سی تاسیس ختم شي بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګی ټول فون کې دې په تکلیف دې په مشکل اوس په خو سولایت کې ته معرفه تاسیس ختم شوی دی، او د اقرب معاشونه ریاست معرف اور نشي اوله کوله ځکه چې تاسیس نه لري. اوس د وزارت محترم مجین ایمن دا خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسو تاسیس ولې نه لګئ، ټول کول په موږ نه معلومي وکړي 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 تکلیفونه وکړو، هلته به چې ژمه شي تاسو تاسیس نه لګئ، ټول ژمه دا سوړو دا تکلیف او دا کردونه دا هر تک ښوونکی ډېر په تکلیف تېر کړي. د وزارت مالیه محترم نه منګه کړه دا هیله ده چې په خوښ ولایت کې د ریاست د ریاست معرف د خونکو تاسیس ختم شوی دی. د اقرب میاشتې معاشونه مونږ ته نه ورسېږي ځکه چې مصروفیت هم لري، ریاست معرف هم لري، چې تاسې تاسیس ختم شوی ده نو تاسې تاسیس هېره نه لګی. دا سوړو او دا تکلیف او دا زمای دا د خونکو کم معاش چې په ټول کول معلمي پوکه هر کله چې جمع شي سوړ شي تاسیس ختم شي ماشین افغان شي تاسیس ته منه خوروی لګی که نه روته تاسیس ختم شوی ده. وزارت مالیه ته مونږ دا پیشنهاد دی چې د اقرب ماشین ولګېږي تاسیس ختم شوی دی تاسې تاسیس سره ولګی. او بل پیشنهاد مونږ دغه دی چې ښوونکي دا اولس اوتلس کوله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه دا معاش غوړو ته ورسېږي، د کور تریې ته ورسېږي، غوړیو ته ورسېږي، مریضۍ ته ورسېږي، کتیسې ته ورسېږي. او په دغه نوي کول کې مونږ د محترم وزارت مالیې او معرفو وغیره منصبینو نه دغه کلکه غوښتنه به چې د ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کې ټول بایومیټریک شول او کوم خیالي ښوونکي چې وي هغه غوښتنه بای نه لوړ شي. که چېرې داسې خیالي ښوونکي وي هغه پیسې چې په دا معاش شوي کولی شي د ښوونکو معاش ته ډک شي ښوونکو ته تکلیف دی. دا به ډېره مننه وي. زه د رادیو زنده باد سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوند چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، په غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زټ.